برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د جمع کولو ملي مرکز پرانسته او وایي چې د لړم په نونسمه به د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادعا چې وایي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه باید شفاف او په جدي ډول ترسره شي، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ شخړه کې تر لسو ډیر کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد افغان ولسمشر هغه ادعا چې وایي د کندهار پر پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک سوي. تر دې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د کندهار پر پخوانی امنیه قمندان عبدالرزاق د تېرې اونۍ برید په پاکستان کې طرحه سوی دی. د اکتوبر پر 13مه یو کس چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و په کندهار کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د دې ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل او یو خبریال په ډزو ووژل. امریکایي جنرال جیفری اسماعیل هم د هغو دیارلسو کسانو په لست کې دی چې په هغې پیښې کې ټپیان شول. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم په هغې غونډې کې و، خو زیان نه دی ورسېدلی. افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې دا برید په پاکستان کې پلان سوی او له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري. کابل او واشنگتن په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې یاغیانو ته ځای ورکړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي تورې او سپینې رایې سره بیل کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو راځي او یادلته په مرکز کې د کابل دی ولایت چې نن پیل کیږي، دا تصفیه کوو. تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د شنبه او یک شنبه په ورځو له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې وکارولې. ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ په کندهار کې ټاکنې وسی، خو د غزنی د انتخاباتو په اړه کومه نیټه نه ده ټاکل شوی. د هلمند د ګریش کولسوالۍ یو رای ورکوونکی وایي چې طالبانو یې یوه ګوته ورپرې کړې ده. دغه کس چې حافظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د لاس یوه ګوته ورپرې کړې ده چې په انتخاباتو کې یې رای ورکړې وه. د نوموړي په خبره طالبانو د یک شنبه په ورځ داسې مهال له ځانه سره بیولی و چې دی د کندهار پر لور روان و. حافظ الله زیاته کړه طالبانو یو بل کس هم له موټره کښته کړی او له ځانه سره یې بیولی و، خو له دې کبله چې هغه په انتخاباتو کې رای نه و ورکړې بیرته یې خوشې کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې د لاره تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره پرانستل سوه.
د مخاورو د حلزلو په نتیجه کې لار اوس ترافیک پر مخ اترانیستی ده. له مخاورو سره ادم غړي د نگرهار والی او امنیتي مسؤلینو خبرې اترې روانې دي. له هغې وروسته به هم د اوخ ارقام او د هویت په اړه معلومات شریک.
ښاغلی خوګرنی وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په رودت ولسوالۍ کې د عملیات ترسره کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د کراچي ښار پولیس له هغو سیمه ییزو اوسیدونکو سره لاسو ګرېوان سوي چې د حکومتي کارکوونکو لپاره له جوړو سوي کورونو څخه د دوی د وتلو له کبله اعتراض کوي. تلویزیوني انځورونه ښیي چې پولیس افسران د اکتوبر پر 24 نن له خپلو برقي ډنډو سره له خلکو سره ښکېل دي. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو ویشتل او څلور تنه یې ژوبل کړل. دا خبره د پولیسو یوه ویاند کړې ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وروسته له سیمې څخه د پولیسو د وتلو امر کړی دی. ځینې راپورونه وایي په دې شخړو کې د دواړو لورو لشتر لژ دوه لستانه ټپیان سوي دي. د ناتو اروپایي متحدان نغواړي پر خپله خاوره منځنۍ واټن ویشتونکي اټومي توغندي نصب کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په برکسل کې له 29 موافقې څخه د امریکا او روسیې د وتلو د احتمال په اړه غبرګون وښود. د ستولتنبرګ په وینا اوسمهال ناتو ارزوي چې د دې موافقې د امنیت په خاطر به د روسیې راکټونه په څه معنی وي. د خبرونو پای
ل فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د رایو د جمع کولو ملي مرکز پرانسته وای چې د لړم تر 19 بعد انتخاباتو ورسته او رسمي نتایج اعلان شي. پرونه خبرونه کې دا هم وری چې د سولې شورا وای د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای.
ایران سو یا روسیا سو تر چینا پورې کا د سولې په موضوع کې راخیل شي او دا ټول د همکارۍ
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې لسګونو ځوانانو، دینی عالمانو، دولتي مقاماتو د هلمند او قندهار وروستۍ پیښې چې دوه مخکخ مقامات پکې وشل شول وغندلې.
څومره عظیم درس موږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه د خپل زوی جنازې ته راځي او خولۍ ورته وایي بچیا په مخالي خرڅه.
د پاکستان د اقتصادي ستونزو په لړ کې اورې چې پاکستان سره د سعودي ورسره د 6 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده. بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د اخستلو په لټه کې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اورې. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه پر ورځ دریو د جمع کولو ملي مرکز په داسې حال کې چې د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او خبريالان هم موجودو په رسمي ډول پرانست. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد ویل دغه مرکز د ثبت په ماشينونو کې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیستونه ثبت، سکین او په دقیقه توګه ارزیابي او ابتدایي نتایج به د لړم د میاشتې په 19 په ډاګه شي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو پر ورځ نیمګړتیا او ته په پام ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیرې تیروتنې بیا تکرار نه کړي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کارول شوو رایو د راټولولو ملي مرکز پرانستل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو او خبريالانو په حضور کې د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز د ثبتولو په ماشينونو کې به د رای ورکولو د شاوخوا 1000 محلونو لیستونه ثبت، سکین، په دقیقه توګه ارزیابي او هر ډول تیروتنه، نیمګړتیا او درغلۍ به پکې روښانه شي.
لومړی قدم کې د یو ګروپ لخوا هماغه ندی غیر ندی چې پوي شي چې دا د چاله خوا او لومړی ځل لپاره لیدل شوی دوم ګروپ ته ځي، د دوم ګروپ لپاره لیدل کیږي او بیا په پای کې د دریم ګروپ لپاره ورځي چې هغه د دواړو د هماغه سکین سوی ورقه سره او د دوه نفرو چې او لومړی یا داخل کړي کمپیوټر ته یا په دوم قدم کې داخلي دا دواړه هغه ته معلوميږي. که چیرته تفاوت بیرته ریجکت کیږي نو موږ نهایتاً کوشش کړای چې انساني مداخله په هغه کې باید صفر تراکته.
د سیاحت په خبره د رای ورکولو ملي مرکز به معلومه کړي په کومو مرکزونو کې چې له ټاکلې شمېرې ډېر رای کارېدلي هغه به باطل اعلان شي. د وبل اوس مهال ورته د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو لیستونه رسېدلي او ارزیابي به پیل شي. ښاغلي سیاد وویل له ولسوالیو نه د 22 ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي پاڼو د لیږد لړۍ پیل شوې. د ولایتونو په انتخاباتي کمیسیونونو کې به له شمېر وروسته د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته ورسیږي او لومړني نتایج به یې د لړم د میاشتې په 19مه اعلان شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غزني او کندهار ولایتونو پرته د میزان په 23مه ترسره شول. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډیری دغه ژمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ډېر باوري نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
چېرته خدای نه خواسته بیا هم دوی اشتباه وکړي او ونتوانېږي چې په کار سم مدیریت کړي، نو طبیعتا چې د ټاکنو د پایلو منل به یو سخت وي. دوی خو ټوله پروسه په بایومیټریک باندې پوښښ کړې نه ده. د دوی هغه څېړنې، د هغوی برخورد او چلند دغه قضیو سره موږ ډېر ورخطا کړي چې خدای نخواسته داسې نه شي په هغو کې د خلکو اصلي رایه باطله شي او یا هم متقلب رایه راسي په سیستم کې حساب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ډېرو لږو محلونو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال و، خو انتخابات پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او نورو څارونکو په مشوره او پریکړه ترسره شوي او اسناد به د رایو د ټولولو په مرکز کې په دقیقه توګه وارزول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رایو د جمع کولو ملي مرکز په داسې حال کړی چې د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او خبریالان هم موجود و. پرانسته وایي چې د لړم په 19مه نېټه به د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي پایلې اعلان کړي. بل ورته په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 350 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤول وایي د ثبت شوو شکایتونو ډېره برخه د کمیسیون د بې کفایته کارونو له امله ده. د انتخاباتو د کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤولان بیا د بایومیټریک سیستم ناوخته رسېدل د ستونزو اصلي سبب بولي. په دې اړه نور حال د محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤولین وایي د ټاکنو راوروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 350 شکایتونه رسېدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه ثبت شوي دي چې د نوماندانو او د هغو د نظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤول اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسېدلي 350 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو څو ورځې مخکې نهایي سي.
آماری که ما داریم تا کنون ما نزدیک به 300
دی. وایي د شکایتونو هغه شمېرې چې تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي دي 350 دي. په دې کې ډېرې د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو او یو شمېر مرکزونو کې د دوی د کارکوونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر د ولایتونو له مخې د هغو په څېړلو کار پیل کړو. دویل دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسېږي.
ښاغلي احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څېړنو وروسته د ځینو مرکزونو رایې باطلې اعلان شي او یا د یو شمېر صندوقونو رایې د سره وشمېرل شي. د دغه کاندیدانونو چې سر له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او چلا وکړي ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمي دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ساحوي مسؤول هاشم درانی مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې اچونې پر مهال ستونزې او د بایومیټریک دالې سره چې نوې وه کارکوونکي نابلده ول، خو د رایې اچونې د بهیر د ناوخته پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډېرو محلونو کې هلته آماده ناست وه تر څو ناظرینو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو دخوا څخه دا په قصدي ډول باندې نه وو چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به ناظرینو ته اجازه نه ورکول. نو کله چې ناظر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅکله نه شو کولی چې صندوق خلاص کړو. دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما درکوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و نور جکپل چاړه کې هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق تخلاصول نور کوله چې باید ناظرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم بیا مو ناظرین ته چې اجازه ورکړه، ناظرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسې خپل ولیدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، ناظرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا درې لکه سټیکر لګول شوی و چې یوازې تر 50,000 لږ زیاتو کسانو رایه کاروله ده. که څه هم ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول سي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د رواني لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. محمد الاسلی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته به په افغانستان کې سوله ټینګ نه شي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو رښتینی همکاري یو حتمي او جدي مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ملي، سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او د دې اجماع همکاري ته اړتیا ده او باید دې مسئلې ته جدي پام وشي. نور حال ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره قوي اجماع او د سیمې او نړۍ مرستې ته اړتیا ده. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د نړۍ د لویو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکې او روسیې د همکارۍ مرکز وي او د سیمې هیوادونه هم باید د یو اجماع په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره مثبت او رښتینی رول ولوبوي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ
دغه سیمه ایز اجماع چې څومره قوي شي او خصوصا چې هغه څوک چې د امریکا په مخالفت کې دي، لکه ایران شو یا روسیه شوه، تر چینه پورې چین خو اکثر ښکیل دی، که په دې سولې په موضوع کې راښکیل شي دا د افغانستان قضیه په دې امریکا او د روس د غټو رقابتونو منګولو نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وو.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې یو شمېر امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سوله یوې سیمه ایزې اجماع ته اړتیا لري. نېشنل انټرست مجلې ویلي د افغانستان جګړه پیچلې کورنۍ او بهرني اړخونه لري او د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید ټولو اړخونو ته پاملرنه وشي. دغې مجلې همدارنګ ویلي که څه هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته چمتو نه دي، خو هغوی له پوځي لارې د کابل تصرف توان نه لري. نېشنل انټرست همدارنګ ویلي د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو ګټې نغښتې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید داسې تګلاره غوره کړي چې د امریکا، روسیې او چین ګټې ورسره تړلې وي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د افغانستان قضیه بېلابېل اړخونه لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره اړتیا ده څو اړخونه یې په پام کې ونیول شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبداللطیف نظري په دې اړه وویل
د افغانستان سوله د نړیوالې ټولنې ځانګړي توګه د لویو قدرتونو ملاتړ او هم د سیمې د هیوادونو مشارکت ته اړتیا لري. له دې پرته که چیرې یوه برخه یې ناقصه وي، زه فکر کوم په افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا او طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړ شوې.
د ناجی صاحب په راپور کې موردل چې د افغانستان د سولې شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې پر خپل خاورې د هغو سخدریسو ډلو د فعالیت مخه ونیسي چې په افغانستان کې جنګیږي. پومپیو ویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړې. ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د بارني چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. وی ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیاتو افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو اربیای خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حملې کوي. هغه وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤل
that our expectation is that Pakistan will not provide
مشت وقولو چې پاکستان پر خپل لویدیزو پلو افراطی وسوالو ته د تګ راتګ او تمکیدو موقع نه ورکوي. مشت دې زیاد واضح پیغام پاکستان ته نسو ورکولای او که پاکستان دا کارونه کوي او صادقانه عمل ونکړي مسؤل به وګڼل سي. مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبري وکړې. هغه وویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسي کولای چې طالبانو د حقاني شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطي ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حملې کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره $300 میلیون پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي. د طالبانو یو پلاوی د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو ځوانانو، دینی عالمانو، دولتي مقاماتو او قومي مشرانو، په هلمند کې د جنرال عبدالرازق عبدالجبار قهرمانو، په قندار کې بعد امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د هغه ولایت د ملي امنیت درې جنرال مومن حسین خیل وژنه وغندل او له حکومت یو غوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملان او تمویل کوونکي د پیدا او سزا دي ورکړي. د قران کریم ختم هم شوی دی او د یادو کسانو لپاره فاتحه هم په دې غونډه کې واخیستل شوه. د ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورغلی او پړې ریپورت لري.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د چهارشنبې په ورځ په لسګونه کسان د دې د پار راټول شوي و چې د هلمند او قندهار ورستي پیښې وغندي او پکې وژل شوو کسانو ته د مغفرت دعا وکړي. راټول شوو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن حسین خیل وژنه یو نه جبرانیدونکې پیښه وګڼله او له حکومت یې وغوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي. په دغه مراسمو کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړې او وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشای د خاورې، هر بشای د ملک رازق ده، هر بشای د خاورې ساتونکی ده او دا خاوره به ساتو، دا خاوره به پالو او دا هیواد به هغه منزل تر سوچې د موږ د راتلونکي نسل هیله او ارزو ده.
د کونړ د حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل عبدالجبار قهرمان، جنرال عبدالرازق اڅکزی، جنرال مومین حسین خیل او د هیواد ساتنې په لاره کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دي او په غم کې د کونړ ولسونه شریک دي.
مونږ د خپلو اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې راجمع کیږو او جاړو. تاسو وګورئ څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او خپلې ورته وایي بچیا په مخ لري خشه جاړي نه سر نش کوي او ویر نه کوي واویرا نه کوي چې مونږ او تاسو به سر ورکو خو سنگر به نه ورکو.
دوه تنو مدنی فعالانو ازادي راډیو ته وویل
رحمت هیوادمل یم چې د قران اعظم شان ختم وکړو. مونږ ټول د کونړ ولسونه، ځوانان او مدنی فعالان، علما کرام پر دغه پیښه سخت خواشین یو. دښمن دې پر دې باندې نه خوشحالیږي چې دغه پیښه مونږ تر سره کړو. مونږ به دلته د خپل شوم اهداف ته ورسیږو، بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی، هر بچی رازق دی او دوی به وکولی شي چې د خپل خاورې او د ارزښت سیاسي تمامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدل کې دفاع وکي او قرباني ورکړي.
د کونړ ولسونه په دغه بلوي غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک بولي او لوی ځای وخت دښمن دي ځان ته دا بریا نه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړه مونږ بریالي شو. دا خاوره د ډیر سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده، دا خاوره د ډیر سترو قهرمانانو د ملي اتلانو ډکه ده.
په پای کې د هیواد ساتنې په لار کې د قربانی شو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعا وشوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ننګرهار صنعتکاران وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. د ننګرهار د برېښنا لینونه د تیرو دو هفتو راهیسې د رغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې کړي دي. صنعتکاران له دولت نه غوښتنه کوي چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه یې حل کړي. بلخوا ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره دایمي حل لارې پیدا کړي. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په ریپورټ کې.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلې برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګرهاریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې هوا سړه شي هم دا برخ کابل ته ورکړل کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړی، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی، د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته، د کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغه موږ ته وایي چې موږ ساوه کړې، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستي دي. دوه تنه عبادالله شربزی او اسدالله یې وایي
حیران مونږ پاتې چې ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده چې په لغمان کې د یوې ولسوالۍ خلکو ته قناعت ورکړي.
دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسي حرکت مونږ تنظیم کړی دی، راوځو، بیا ضرورت د دې نه شته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیس شي، امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تېره ورځ ناست درلوده تر څو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي، او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زره لپاره لنډمهاله ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د برېښنا شرکت څوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخ ته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلي ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپله ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کته هم سعودي عربستان پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پور په ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټ کې دی. پاکستاني چارواکي وایي له آی ایم ایف سره به د نومبر میاشت په لومړیو کې خبرې وکړي او صدر اعظم عمران خان به چین ته سفر وکړي چې له پیکینګ مالی مرسته وغواړي. د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پور په اړه خبرې وکړي، سره له دې چې سعودي عربستان د سه شنبې پر ورځ موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته شپږ میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کېږي مالی مرسته وغواړي. دی وایي موږ له آی ایم ایف او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سختې مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د 6 میلیارد ډالر مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکي پور اندازه هم کمه کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله دا هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس 4:30 بجې شوې دي. لفري با ظاهر څخه د دې سات د مهم خبرونو لنډي زورو.
اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادعا چې وایي د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک شوي. د هلمند ګریش کولسالی یو رای ورکوونکی وایي طالبانو یې ګوتور پرې کړی ده. دغه کس چې حفیظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار ګوته له دې کبله پرې کړې چې په انتخاباتو کې یې رای ورکړی وه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیک پر مخ بیرته پرانستل سوه. د ننګرهار د روداد ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا لاره تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره بیرته پرانستل سوه. د پاکستان د کراچي شهر پولیس له هغو سیمه ییزو اوسیدونکو سره لاس او ګریوان سوي چې د حکومتي کارکوونکو لپاره له جوړ شوي کورونو څخه د دوی د وتلو له کبله اعتراض کوي. د پولیس یو ویاند وایي چې په دې شخړو کې له دواړو لورو 12 تنه ټپیان سوي دي او د ناټو اروپایي متحده نه غواړي پر خپله خاوره منځنۍ واټن ویشتونکي اټومي توغندي نصب کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له 9 کلنې موافقې څخه د امریکا او روسیې د وتلو د احتمال په اړه دا غبرګون وښود.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له فریبا ظاهر واورېده. د نن ورځې سپورتي خبرونه ناجیه صاحب چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په پیلوبه کې شاهین آسمایي او طوفان هریروت لوبډلې لیوبل سره مخامخ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې طوفان هریروت اباسین سپه لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه او پیلوبه ته لاره پیدا کړه. ل دې وړاندې شاهین آسمایي لوبډلې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پیلوبه ته ځان رسولای. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پیلوبه به سبا پنځشنبه د افغانستان په وخت مخام 15 بجې او 10 د کابل په لوبغالي کې ترسره شي. دا د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ ووم پړاو دی. تیر کال شاهین اسمایي لوبډلې په پیلوبه کې میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي ګټلې وه. دا سیالۍ چې د تیرې میزان میاشتې په 15 پیل شوې د عقرب په 3 به پای ته ورسیږي. په کابل کې نن د وښو 9 پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د کابل له 500 ورزشي کلبونو څخه 215 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو لوبو هدف دا دی سو د وښو فدراسیون لپاره یو منتخب ټیم وټاکل شي او د جونتوس فوټبال ټیم مانچستر یونایټیډ ته په ماتې ورکولو او د 5 امتیازونو په ترلاسه کولو د فوټبال د اتلانو
کسانو په اچ ګروپ کې ځای پیدا کړ. که هم تیره شپه دغه ګول پاولو دیبالا واهه، خو د فوټبال یو شمېر کارپوهان دغه ګول د کریستیانو رونالدو د زیار نتیجه بولي. د فوټبال د اتلانو د لیګ په سیالیو کې 2 ټیمونه په 2 ګروپونو کې لوبېږي. ټاکل شوی چې د جونز او مانچستر یونایټډ ټیمونه یو ځل بیا د نومبر په 10 نیټه د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. یا د لوبې د روان کال د جون میاشتې په 12 پیل شوې او تمه ده چې وروستۍ لوبې د 2019 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه ترسره شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د څانګې مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي